اغلت داسې تصور شیخ حسینه واجد نسوای کولای ولی خبره داده سی هغه د محصلینو زور ولو په دغه کې هغه د جماعت اسلامي سی هغه د پاکستان سره
قرآن صاحب وبخشئ د دې لپاره سی وخت اجازه نه راکوي په لنډو کې په دې اخر کې ساسو نظر واخلم د سیمې حالات په کومه خوا روان دي بهتره کېدی سی او کنه د خرابي په خوا روان دي
زما نظر دا ده چې د سیمې حالات بدلیدونکي دي او په ډیره چټکۍ سره بدلیدونکي دي دلته پاکستان غواړي چې خپله لوبه وکړي او بیرته د ډالري عایداتو د لاسته راوړلو لپاره له امریکا څخه تراګریزې پروژې واخلي نه ځکه دغه آصف درانی داسې تبلیغات کوي او غواړي چې مثلا په همدغه د ډیورنډ د فرضي کرښې شاوخوا پښتانه یا افغان ولسونه وټکوي اوس وګورئ په بلوچستان کې ډېر بد حال دی هغه تحریک چې د ډاکټر مارنګ بلوچ په وسیله باندې په مخ باندې ځي هغه اول خو په اسلام آباد کې په بېرحمۍ سره وټکاوه او اوس هم هغوی ته اجازه نه ورکوي او هلته هره ورځ د پاکستان پوځ هلته تلفات ورکوي بل مخکې چې مومن صاحب اشاره وکوله چې دلته پوځیان مري ګوري دغلته ملیشي ورمخې کوي او په ملیشیو کې په فرنټیر کانسټبلری ده یا مومنت سکاوټس ده یا دغه دي او یا هغه ملیشي چې دي په دغو کې اکثرا پښتانه دي او دوی ته دا بې تفاوته ده چې هلته د خیبر پښتونخوا کې په قبایلي پټاره کې یا په بلوچستان کې همدغه قومونه مري ولې دغسې حوادث یا دغسې تراګریزې پېښې په اسلام آباد کې یا مثلا په راولپنډي یا د پنجاب په نورو ښارو کې نه کېږي؟
مننه ګران صاحب له تاسو مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. مومن صاحب له تاسو هم منندوی یم. البته د وروستیو راپورونو له مخې د پاکستان په سند کې هم نامنۍ زیات شوي دي او له پنجاب هم خصوصا له جنوبي پنجاب د ځینو نامنیو پیښې د پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. له لیدونکو منندوی یم چې تر دې دمه دا خبرونه راسره وکتله.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړی د ازادي ومن ورځ تر بولم. نن خبرېږي چې استرالیا د لمریز برېښنا داسې د نړۍ ستره پروژه پیل کوي چې 21 میلیارد یورو لګښت پرې راځي او 3 میلیونه کورونو ته برېښنا تولیدوي. د هند د سرو زرو د یو لوی کان نه مهم خبروم چې ویل کېږي پخوا دلته د سرو زرو خار ودانو او یوازې یوه پیړۍ کې 3800 ټنه سره زر استخراج شوي دي. د طالبان لخوا د موسیقۍ د 21000 آلاتو د سوځولو د امر بالمعروف د نوي قانون توشي او پرې د خلکو خبرګونونو ته هم تمکیږ خو تر هر څه لومړی د ونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکي. د طالبانو او پاکستاني چارواکو د لفظي ناندریو دوام د پاکستان ځانګړی استازی وايي افغانستان نه به 11 سپتمبر په څیر بله ترهګریزه پیښه تنظیم شي. طالبانو یې ځواب کې ویلي خولې سره احتیاط کوه. خلک اریان دي چې د طالبانو او پاکستان ناندری اخر څه موضوع ده.
دې ټول کوشکوي چې داسې تبلیغات او پروپاګند وکړي چې افغانان او د افغانستان خلک په انزوا کې پاتې شي.
دوی فکر کوي چې د طالبانو اړیکې د سیمې له هیوادونو سره د نړۍ سره او یا هم له هغو زبرځواکو هیوادونو سره په استخباراتي او پراتفي ډول په پراخېدو کې دي او دا مسأله د پاکستان لپاره تاواني ده.
پر ریچارډ بنټ افغانستان ته د داخلېدو بندیز طالبانو ویلي د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور چې د افغانستان په اړه منفي تبلیغات کوي نور به کابل ته نه راځي. بنټ وایي خپل کار ته له افغانستان د باندې هم دوام ورکولای شم. خلک وایي دا بندیز د بشري حقوقو موضوع لا پیچلې کوي.
اکثر راپورونه د دوی د حقیقت نه ډېر زیات لري پاتې شوي دي. په هغه څه باندې تمرکز کوي چې هغه د هیواد په ګټه باندې نه دي او حقیقت اصلا نه لري.
نو زمون نظر دا هم کولای شي چې دغه بندیز د ته اړ کې چې ځینې د افغانستان واقعیتونه هم وایي او بل دا بندیزونه فکر کوم کېدای شي چې د افغانستان لپاره په تاوان هم تمام شي.
په افغانستان کې سړه او بهر کې توده د خپلواکۍ ورځ طالبانو دا مانی خپلواکۍ 115 کالیز رسمي غونډو کې ونمانځله. عام افغانانو یې بیا د منځلو ډیر ازادي نه لرله خو له افغانستان د باندې په دغه جشن مشاعرې کنسرټونه او ننداري جوړ شوې وي. او په ساختلي کابل کې د کرکټ د مینوالو ولولي شپږیز کرکټ لیگ سکهال په امنیت او سختو تدابیرو کې تیر شو. لوی افغان لوبغاړي ټول ورغلي و خو نوي استعدادونو هم ثابت کړ چې لچانه کم نه دي.
خو شپږیز دا چې تیر اتو پړاوونه نه ښه وای، یعنی د مال نظر دا ځل هغه څه ونه شول. خو مثبت پوینټونه صرف شپږیز کې دا ځل وشول. دوه دانې وو، یو دا چې ټول نشنل ټیم ارکان پکې برخه واخیستله، او دوم دا چې نوی ځوانان د توپوهانې په برخه کې یعنی په بیټنګ کې ډېر ښه ودرېدل.
کم ستاران چې ول هغه انټرنیشنل کرکټ په خخ کاری هغه ټول لوبغاړي دلته موجود وو، هغه د خپل ځوانانو سره با خپل ایکسپیرینس د کرکټ شیر کړ، ډریسینګ روم یې شیر کړ، او هغه چې په انټرنیشنل کرکټ کې څه تر یاد کړی دي دلته د ځوانانو سره شریک کړ.
پروډکشن کوالټي خبره وه، کاغه د میدان کې د خاورو د هغه کوم قسم لګښت چې په دغه لوبغاړي باندې او په دغه چمن باندې هر کال کېږي، بدبختانه تر اوسه پورې دغه لوبغاړي هغه سي معیاري جوړ نه شو، نن درچند پر هغه سي صورتونه برابر نه شو. هر روز تاسو ګوره چې د مینوالو اوازونه پورته کیږي.
د طالبانو حکومت افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استاذ یاسف دورانی ورستۍ سرګندونو ته چې د افغانستان وضعیت ته د نړۍ د نه پاملرنې له امله د 2001 کال د سپتمبر د 11مې پیښې په څیر د بلې دغه پیښې احتمال یادونه کړي، خبرګون خوده او دغه سرګندونې د افغانستان په تړاو د عامه افکارو د ګډوډۍ هڅه ګڼلې ده. آصف دورانی په اسلام آباد کې د پاکستان د پخوانیو سفیرانو یوې غونډې ته ویلي چې افغانستان د محل د خبرونو له سټکو پریوتې او د اوکراین او غزې جګړو له امله افغانستان څخه د نړۍ پام اوښتې او افغانستان د نویمې لسیزې له وضعیت سره مخامخ دی. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بیان ضیا احمد تکل دغه څرګندونو ته په غبرګون ویلي، ښاغلي دورانی چې د کومو ستونزو او خطرونو نسبت افغانستان ته کړی، په حقیقت کې د دې هر څه احتمال له پاکستان څخه لیدل کیږي. د تکل په وینا دورانه باید پوه شي چې دا د ډیپلوماټانو دنده ده چې پرې نږدې پارونکي رسنیزې تبصرې د هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي.
وانی پیښ هم د افغانستان څخه نه وسوې، په هغه کې یو افغان لاس نه درلودی او نه د افغانانو لخوا سوې ده. په هغه کې اکثره د عربي هیوادونه د پاکستان د هیواد ځینې کسان په دې کې دخل وه، او اوس هم د ډېر تروریستي ګروپونه د پاکستان په سرحد کې چې د افغانستان د پولې اخوا ته دي قرار لري. زما په نظر سره چې دغه یو
طالبان له پاکستان خلاصون نه لري او جدا کېدل ډېره ستونزمنه خبره ده. خو هغه ډار یا هغه ویره چې پاکستان لري چې هغه د ځینو سیاستوالو په ژبه بیانوي، هغه دا ده چې دوی فکر کوي چې د طالبانو اړیکې د سیمې له هیوادونو سره، د نړۍ سره، او یا هم له هغو زبرځواکو هیوادونو سره په استخباراتي او پراتفي ډول په پراخېدو کې دي، او دا مسئله د پاکستان لپاره تاواني ده. نو پس یو د فشار آله باید موجوده چې هغه پاکستان وړاندې کړي. که د ټي ټي پي مسله ده، که د طالب مسله ده، دا ټولې هغه پروژې دي چې د پاکستاني پوځ خوا ایجاد شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم انور الحق کاکړ بیا ویلي، له طالبانو سره که د ټي ټي پي موضوع حل شي، نو له دغې ډلې سره د پاکستان اړیکې به دومره خوږې شي چې په تاریخ کې به له افغانستان سره دا ډول خوږې اړیکې نه وي. هغه ویلي له پاکستانه د افغان کډوالو د شړلو پرېکړې هم طالبانو سره په موافقه کړې وه.
زه فکر کوم چې باید دواړه حکومتونه دې ته پام وساتي چې اړیکې دغه نورې خراب نه شي، جګړې ته زمینه مساعده نه شي. دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. اسلامي عمارت هم لازم او ضروري ده چې په ځینو کارونو کې نرمي شي راولي د پاکستان په مقابل کې، تر څو چې یو د حالت نور هم خراب نه شي او پاکستان هم باید ډېر توجه وکړي.
انوار الحق کاکړ چې د ډیورنډ فرضي کرښه د کومو کړکیچونو یادونه کړي، همدارنګې د کډوالو مسئلې یادونه کړي، د کې شک نشته چې دا د پاکستاني پوځ یو ځانګړې پالیسي وه او د طالبانو په خوښه تطبیق شوه. بیا اوس چې څه شی تطبیقیږي، یا د ډیورنډ په فرضي کرښه کوم کړکیچ څه ډول هغوی مدیریت کوي، او یا هم له کډوالو سره څه ډول برخورد کوي، دا ټول هغه مسایل دي چې پر اختیار له طالبانو سره شریک شوي دي، او طالبان نشي کولی چې دغه ډول پالیسیو په وړاندې ودرېږي، او یا هم یو جدي خبرګون ښکاري.
او افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورچی ریچارډ بینټ پر د کابل ته د تک د بندیز له لګیدو وروسته وایي، د طالبانو له بندیز سربیره به هم د افغانستان د بشري وضعیت، بشري سرغړونو او د خلکو د حقونو خوندیتوب لپاره خپلو مستند سازیو ته دوام ورکړي. ریچارډ بینټ ویلي په کال کې یو ځل افغانستان ته ځي، او له تیر یو کال راهیسې افغانستان ته تللی هم نه دی، اما هیله لري چې بیا به هم د کار لپاره کابل ته ولاړ شي. هغه ویلي طالبانو رسمن افغانستان ته د ده په ورتګ بندیز نه دی لګولی او یوازې د ده له همکارانو سره یې دا خبره یاده کړې ده. خو تیرونۍ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد کابل کې بي خصوصي رسنۍ ته ویلي دوی د ښاغلي بنټ په اړه دا پرېکړه ځکه کړې ده چې په خبره یې هغه د افغانستان پر ضد تبلیغات کول، کوچني موضوعات سترول او پروپاګند ترې جوړول. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان سټیفن دوجارک په دې اړه بیا وایي ښاغلی بنټ د نړیوالو بشري حقونو په ټینګښت کې مهم رول لري او ملګري ملتونه له هغه سره پوره همکار دي. بلخوا د طالبانو د حکومت له لوري افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورچي ریچارډ بنټ په ورتګ بندیز افغانستان کې دننه د یو شمېر افغانو ښځو، نجونو او همدارنګه د بشري حقونو د ځینو سازمانونو اندېښنې پارولي. دوی وایي د طالبانو په دې اقدام سره به تر نړیوالو د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب په اړه غږ رسول نور هم ستونزمن شي او په خبره یې بالاخره به افغان ښځې او افغان ولس خپلو حقونو ته د رسیدنې برخه کې څنډې ته شي.
د ملګرو ملتونو شتون په افغانستان کې ډېر زیات مهم دی، خصوصا په دې وخت کې چې موږ ډېر زیات شدیدن کومکونو ته اړتیا لرو. خو د دې څنګ سره ملګري ملتونه باید خپل بې طرفي اسب کړي او د حقیقتونو په سر باندې دوی باید راپورونه خپاره
دا دوار خلری. یو دا چه واقعا هم اغا سه چه واقعیتون دی افغانستان و بیا بخواست تو که دریم نوری هوادونو که بشری حقوق چه نقصی گی دوی پا سرگند دول نرا سرگنده بی اغا سه چه دی ابر قدرتون و گرتی دی تر دیر بلی دا پوری اغا اغا بانی فوکست کن دا سمال زینی بشری حقوق چه اغا دا کدو حقوق دی با اغا دا دی مکس وارد دی چه اغا پر بحثوشی، ولی زینی مسائل نور دی. مثلا دا بسال پتوگا پا فلسطین که تاسودور نسل وشن روانه دا او پا هر هیواد که تا لاریونو نترسره که یپو رو پایی جونه که پا امریکا که لاریونو نترسره شون خب هیست توک هم وقت نگروی ده دیل پارا چه ده درین نره هیوادونه حق قدرت حق از وقت نلری بخواست توک افغانستان. نو زمان نظره ده هم کولیشی چه ده بندیز ده تا ارکی چه زینه ده افغانستان واقعیتونه هم وایی او بل ده بندیزون از فکر که همه که دهیشی چه ده افغانستان لپاره پتاوان هم تمام شی.
بنټ د 2022 کال د مې په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر په توګه وټاکل شو. هغه د خپل ماموریت له پیل راهیسې څو ځله افغانستان ته سفرونه کړي او هر ځلې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو په نقص باندې تورن کړی دی. بلخوا د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین په مشرۍ د معترضو پښتنو لوی پلاوی د اکتوبر د 11مې لوی ملي جرګې ته د بلنې لپاره په پاکستان کې د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو له مشرانو سره لیدل کتل پیل کړي دي. د پی ټی ایم رسنیزې څانګې ازادۍ رادیو ته ویلي د جرګې نماینده پلاوی تر دې دمه په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف په مشر ګوهر علي خان سربیره د هغه ګوند له نور مخکښانو، د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا فضل الرحمن، د عوامي نېشنل ګوند له عمومي منشي میا افتخار حسین او د پښتونخوا ملي ګوند د بلوچستان له ایالتي مشر عبدالقهار وزان سره لیدلي او د اکتوبر د 11مې قومي جرګې عدالت کې د ګډون بلنه ورکړې ده.
مشر منظور پښتین هم په پښتونخوا کې کلی په کلی، بانډه په بانډه، د هر مخور مشر کلی سپینګيري د قومونو مشرانو سره په مختلفو ساحو کې، په مختلفو ولسوالیو کې، په ډیسټریکټونو کې، په ضلعو کې ګوري او هغوی د جرګې ملاتړ ته رابلي. نو داسې اټکل کېږي چې جرګې کې به 50-70 زره کسانو پورې برخه اخلي او دوی به د پښتنو راتلونکی پخپل لاس جوړوي. دا چې یولسم د اکتوبر پورې بهر میشتي سکولای شي هغه لنډ معلومات به دغه په باره کې درکم. موږ په درویشتم یعنی سبا په جرمنی کې په کولن کې یو پروګرام لرو چې په غید لار نه موږ ټول مخاور مشران د جرګې ملاتړ ته رابولو. بیا وروسته دغه نه په سویډن کې دی، همدارنګه د هالین ملګرو او بلجیم کې هم ځینې پروګرامونه په لار اچول شوي دي چې ټول پښتانه ځوانان مشران کشران ټول سره به خبرې کیږي او هغوی به د جرګې ملاتړ ته رابلل کیږي. ستاسو نه ډیره مننه چې ماته مو وخت راکړه.
په پاکستان کې تر دې وړاندې هم د پښتنو وړې او لوی جرګې شوې دي چې په دا وروستیو کې یوه تر ټولو لویه جرګه چې 4000 پښتنو استازو پکې ګډون کړی او د 2023 کال د مارچ میاشتې له 11مې تر 14مې پورې وه. دغې 4 ورځنۍ جرګې په 15 مادهیز پریکړه لیک کې په پاکستان کې د پښتنو لپاره د یو متحد ایالت د جوړېدو غوښتنه شوې وه. خو دا ځل د پښتنو ګڼ فعالان د یو بیل ریاست او هیواد د اعلان تر څنګ د ازادۍ غوښتنه زیاته تکراروي، اما پی ټی ایم لا نه دي ویلي چې د جرګې لپاره به کومې مادې د پریکړې په موخه وړاندې شي. او کسان تیرونه طالبانو د غازی امان الله خان لخوا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د اخیستلو 115 کلیزه د غونډو په ترڅ کې ونمانځله او په دې ورځې عمومي رخصتي هم اعلان کړه. خو هیواد کې عامو خلکو ته د دغې ورځې په ویاړ د ملي بیرغ د پورته کولو یا نمانځنو اجازه نه ده ورکول شوې. د دې ورځې په مناسبت یوازې ننګرهار کې ملي بیرغ د ماشومانو لخوا پورته شوی او په کابل کې بیا د طالبانو له بیرغ سره د ملي بیرغ پورته کوونکو څخه بیرغ اخیستل شوی او راکوزکړی شوی دی. له افغانستانه د باندې بیا افغانانو د خپلواکۍ د 115 کلیزې مراسم په مشاعرو، کنسرټونو او د ملي بیرغ په جلوسونو نمانځلي دي. په دې لړ کې د امریکا کالیفورنیا، د فرانسې پاریس، د برېټانیا لندن، د اتریش ویانا، د جرمني کولن او منشن او د استرالیا په شمول کاناډا کې لوی جشنونه نیول شوي وو. تر ټولو سترې غونډې په امریکا او فرانسه کې شوي دي چې تنظیمونکي وایي د ملي ارزښتونو په اړه خارج کې له نویو نسلونو سره د پوهاوي د زیاتولو په موخه دا پروګرامونه تل نیسي. د ترتیبونکو په وینا فرانسه کې د استقلال جشن تر ډیره علمي ویناو او مشاعرې ته ځانګړی و، خو د امریکا کالیفورنیا کې بیا د لسګونو زره افغانانو مخې ته میرمن نغمه کرن خان او آریان خان ملي ترانې او سندرې ویلې.
افغاني کلتوري ټولنې د افغانستان د استقلال 115 کلیزه ډیره شانداره ول مانځله. دلته غټ واړه ځوانان ټول راغلي وو. مونږ ځوانانو ته احساس ورکو چې مونږ افغانان یو، دا د افغانستان بیرغ دی، د افغانستان اتلان هم ورته وخونده. د احمد شاه ابدالي عکسونه، د میرویس نیکه عکسونه، د غازی شاه امان الله خان مرحوم رحمت الله علیه عکسونه، او داسې د شهید داود خان او د نور هغه اسیرې چې په افغانستان یې په تیره د ګیلمن قربانیانو ذکر هم مونږ وکړلو. خپل ځوانانو ته هم د افغانستان تاریخ وښودلو او ځوانان ډېر زیات خوشحاله. ځوانانو خپل ویلې چې مونږ داسې تاریخي غونډه کله نه ولیدلې، د افغانستان بیرغ، د افغانستان خوراکونه داسې وو لکه نن چې دوی په افغانستان کې واغ. ځوانان چې د افغانستان راغلي وو هغوی هم دا ویلې چې یاره مونږ ته افغانستان را یاد کړو په سترګو کې به وښکې وي. تاسو ته بهتره معلومه ده
چې داسې غونډې او داسې کلتوري ورځې لمانځل یو خو د افغانانو د یووالي او اتفاق نښانه ده، او بلخوا موږ په دغسې غونډو باندې کولای شو چې خپلې هغه کلتوري ورځې، هغه فرهنګي ورځې خپل راتلونکي نسل ته انتقال کړو، ترڅو موږ وکولای شو دغه خپل تاریخ او دغه خپل ویاړلې ورځې تازه وساتو.
په ټولنیزو رسنیو افغان فعالانو بیا ټینګار کړی دی چې امانی خپلواکي په رښتینی معنی خپلواکي به چې په افغانستان کې د مدني قوانینو، بشري حقونو، اقتصادي پرمختګونو د رامنځته کېدو ترڅنګ د نورو محکومو ملتونو لپاره له انګریزي ښکېلاک نه د خپلواکۍ د اخیستلو پیلامه وګرځېده. بلخوا د طالبانو لوړپوړو چارواکو په دفاع وزارت کې جوړ شوي مراسمو ته ویناو کې ویلي اوس مهال بشپړه ازادي راغلې او پخوانیو حکومتونو د امانی خپلواکۍ کلیزه داسې حال کې نمانځله چې امر یې هم له نورو اخیسته. او په جرمني کې مشت افغانانو لپاره بیا د احتیاط په پار خبر دا ده چې جرمن چارواکي وایي دا افغانانو د کډوالۍ دوسیه او پناه غوښتنې د لغوه کېدو له خطر سره مخ کېدای شي چې د رخصتیو لپاره افغانستان ته تللي وي. د جرمني د پارلمان ځینې غړي او د کډوالو کمشنر وایي وروستیو کې ګڼ افغانان چې د طالبانو لخوا ورته د خطر په نوم دوی سره پناه اخیستي افغانستان ته آزادانه سفرونه کوي. له آر ټی ایل جرمني ټلویزیون سره په خبرو کې د کرسچن ډیموکراتیک او محافظه کار ګوند د پارلماني ائتلاف مرستیال تورستن فرای ویلي د حیرانۍ ځای ده چې حکومت له دې مسلې سره هیڅ چلن نه کوي. د کټوالو په چارو کې د جرمني د حکومت ځانګړي استازي یواخیم سټامپ بیا ویلي هیواد نړۍ په مخ باندې خلاص دی، خو د ده په خبره احمق هم نه دی. هغه زیاته کړې چارواکي باید دا یقیني کړي هغه کسان چې د پناه غوښتنې کړي وي او خپلو اصلي هیوادونو ته د رخصتۍ لپاره تللي سمدستي د پناه غوښتنې حیثیت لغوه او جرمني کې د اوسېدو اجازه ترې واخیستل شي.
دغه موضوع تر اوسه پورې په جرمني کې کره سوې نه ده، یعنی دقیقه نه ده. د جرمني حکومت یې په اړه شواهد او کرم هغه نه لري ثبوتونه، ولی دوی وایي چې موږ په دې اړه څېړنې کوو. که چیرې دغسې یو مسله په رښتیا ثابته شي، نو د هغو افغانانو چې د ایران یا پاکستان له طریقه د جرمني له حکومت څخه په پټه افغانستان ته تلل دي، د هغوی کیسونه به له خطر سره مخ دي.
په دې اړه ممکن ځینې محدودیتونه اوس رامنځته شي، ځکه تر اوسه پورې په ایران کې یا افغانستان ته کله چې خلک ځي په پاسپورتونو کې ټاپنه ورته لګول کیږي. اوس سیاستوال وایي چې باید داسې قانون را منځته شي تر څو د ټاپې لګول په هغې کې جبري وي، او کله چې څوک په نور هیوادونه سفر کوي یا ټیکټ اخلي بعد اولاغي خورزي بعد په پاسپورت کې ټاپه ولري. نو له همدې کبله د افغانستان ته د کسانو د لیګل او د ریپورت په اړه هم بحثونه شوي دي، خو دا معلومه نه ده چې دا بحثونه به نتیجې ته ورسیږي که نه، ځکه په افغانستان کې تر اوسه پورې یو قانوني حکومت نشته او جرمنان او په ټوله کې اروپایي ټولنه د افغان حکومت هغه چارواکو سره چې اوس هلته واکمن دي اړیکې نه لري او ښایي هلته ډیپورت په اسانۍ پیل نشي.
په المان کې د افغانانو موقف او د هغوی د اقامې څرنګوالی فرق کوي. یو شمیر هغه افغانان دي چې المانی پاسپورت لري، هغوی هر وخت کولی شي چې افغانستان ته سفر وکړي. یو شمیر هغه افغانان دي چې هغوی د مسلکي کارګرو په توګه راغلي دي، هغوی دلته ډاکټران دي، انجینران دي یا په بله ساحه کې کار کوي او پر هغه اساس دوی ته ویزه ورکول شوې ده، هغوی هم کولی شي چې افغانستان ته سفر وکړي. خو هغه افغانان چې د مهاجرو په حیث د پناه غوښتونکو په حیث المان ته راغلي دي او د پناه غوښتنې وروسته و دوی ته له څو ډوله قبولوي څخه یوه قبولي ورکول شوې ده، هغه پر دې اساس ورکول شوې ده چې ګواکې د دوی په هیواد کې د دوی ژوند د ګواښ سره مخ دی.
او په افغانستان کې لوڅو کلن ځن وروسته د شپږیز د کرکټ لیګ ترسره کېدو او په دې لیګ کې د ټولو مشهور افغان لوبغاړو ګډون یو وار بیا د افغان کرکټ د لا غوړېدو په اړه هیلې زیاتې کړې. شپږیز نهم پړاو لیګ چې د اګست په 12مه پیل شو په سپانسر کې د تخنیکي ستونزو له امله د لوی افغان لوبغاړو ګډون ستونزو سره مخ وو، خو د شننکو په باور دغه لیګ ته له بهرنیو لیګونو نه د محمد نبی، راشد خان، نوین الحق، رحمان الله ګربز، فضل فاروقي او عظمت عمرزي ورستنېدو نویو لوبغاړو ته په خپل راتلونکي لا زیات ډاډ او هیله مندي ورکړې ده. سکال شپږیزه لیګ کې حسن ساخیل، درویش رسولي، علا محمد غزنفر، محمد اکرم، زبید اکبری صدیق قتل، وفی الله ترخیل او عبدالمالک هغه نوی او ځوان لوبغاړي چې تر نورو زیات وځلیدل او حتی بیټنګ او بالینګ کې په مشرانو لوبغاړو هم رحم ونکړ. له پخوانی او هیرو شو لوبغاړو نبی شهزاد محمدی، حمزه هوتک او شرف الدین اشرف هم هغه کسانو چې ور بیا یې د ځان د ثابتولو هڅې وکړې. د ملي لوبډلې د برحال لوبغاړو ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، فضل فاروقي، نوین الحق، راشد خان او نبی ساخیل خیسته لوب هم مینوال خوشاله کړ او پر کابل لوبغالي د کرکټ د علاقمندانو سیلاب ور برابر کړ، خو د لوبغاړو ټوک ټکالو هم د سیالۍ خوند سوچنده کړ.
اورال کومنګ او تاسو د شپږیزې ایونت تراسو د کراود برخه هم پکې دی هره دونه د زکه چې کراود دا پیره پورا ډیر کافی ډیر زیات کراود راته ټول خپل غاړي لنزینه تشویقول. نو په دغه سی او حالات کې د شپږیزې کول د ما په نظر باندې دغه د الکانو لپاره د انټرنیشنل کرکټ او ډومېسټک کرکټ ترمنځ کم گیپ دغه گیپ کمول لپاره د دغه سی ایونت کول د ما په نظر باندې ښه خبره ده. نو د شپږیزې پوزېټیو د ما په نظر ممدغه او چتا ته په بل خصوص د راشد دل تراته گو دی راشد خپل عدل ته پارټیسیپیټ او برخه اخیستل، ځکه چې راشد چې دغه د ٹی ٹوینٹی کرکټ کیپټان دی، د ٹی ٹوینٹی ټیم کیپټان ده، نو هغه به دغه لوبغاړي نزین وګوري او د ینګ الکانو لپاره د ځوانانو لپاره هغه الکان چې د دوی ارمان و چې وګوري ورسره د هغوی سره په یو ځای په میدان کې لوبه کول دا دوی بوست کوي، دوی ته کانفیډنس ورکوي تر څو دوی وکولای شي چې دغه د خپل ډومېسټک کرکټ دغه کې دی له دغې نه شروع کړي او په انټرنیشنل کرکټ باندې ختم کړي.
بلخوا د کرکټ یو شمېر شنونکو په شپږیزه لیګ کې د سپانسرانو بیروبار او ناسم تنظیم د لوبو د کیفیت او خبریالانو ته تر میدان د کم لاسرسي له امله یو لړ نیوکې هم کړي دي.
دا د شپږیزه چې نه هم پړاوې وو باید خطر سره شوی وای، ځکه مونږ کرکټ بورډ سره او د مونږه د کرکټ بورډ هغه د شپږیزې چې کومه کمیټه ده هغوی سره د ټولو شپږیزو د تیرو تجربه ورسره وه او پرانچایز کرکټ دنیا کې چې ده او د افغانستان د کرکټ دا سټېټسن سبا چې ده د افغانستان کرکټ کې بهتري راوستل پکار دي، بهتري راوستل په دې کې اداره راولي. یو بدبختي خوشبختي ده کې دا وشول چې هغه پرانچایز کوم مالکان چې مخکې دوی دا د اونرشپ ورکړ شوی دا د جواخ چل سو هغه مې کرکټ بورډ پیګي چې کوم موضوع وا خوشبختي ده چې تیر وختو پړاون نه ښه وي، یعنی د مال نظر دا د هغه څه و نشول اخو مثبت پوینټونه سره د شپږیزه کې دا د وشول دوه دانی یو دا چې ټول نشل ټیم مالکان به برخه واخیستله او دوم دا چې نوی ځوانان د توپوهنې په برخه کې یعنی په بیټنګ کې ډیر خو درېدل.
ګوري افغان کرکټ بورډ هر کال للس خبره د کلنی کرکټ په کچه باندې ټورنمنټونه ترسره کوي، خو هغه معیار هغه کوالټي چې د دغه ټورنمنټونو لپاره پکار ده بدبختانه په هغه کې ډیر مشکلات دي، که هغه د وکټو برابرول وي، کاغه د لوبغاړو انتخاب وي او کاغه د کمپټیټیو کرکټ خبره ده چې څنګه مونږه سیالي وکړو هغه کمبوت لیدل کېږي چې مونږ د مغه وجنه کلونه کېږي چې په ملي لوبډلو کې چې کوم مشکلات تر وو کاغه د فاست بالر وي کاغه د یو ښه فینیشر وي کاغه د یو ښه اوپنر وي چې بیلابیلو فارمټونو له مونږ ورکو نو هغه کمبوت پکې لیدل کېږي او په خپل کپتانان هم ډېر باور نشي کولای په خپل ډومیسټک کرکټ باندې داغه سړي چې کرکټ بورډ باید توجه وکړي
ټولنیزو رسنیو بیا د طالبانو امر بالمعروف وزارت لخوا د موسیقۍ د یو ویزر آلات سوځولو کندهار کې د لډو یا چکی لوبي د بندولو د امر بالمعروف د نوي قانون توشیه او د مکتبونو پر پښتنه د مولوي کبیر خندا بحثونه جوړ کړي د طالبانو د امر بالمعروف وزارت چارواکو تیرونی د خپل یو کلن لاسته راوړنو د راپور شریکولو پر مهال ویلي دوی تیر یو کال کې یو ویزر درې سوه او اته ویشت د موسیقۍ مختلف آلې سوځولي دېرش زره فلمونه یې له منځه وړي او د موسیقۍ غږونکي هم په سزا رسولي دغه راز طالبانو د یو فرمان له مخې په کندهار کې د لډو لوبې د بندیز او حرموالي اعلان کړی دی او له خلکو راټولې کړي لډوګانې هم سوځولي ټولنیزو رسنیو کې بیا فعالانو ویلي له طالبانو د حکومتولۍ اولیتونه پاتې دي او یوازې په یوه او بله بهانه تر خپلې دایرې لاندې پاتې افغانانو ځورولو ته یې کار ویلی د طالبانو د پرېکړو نقدونکي مفتي عبدالولي بیا ویلي د لډو لوبه حرامه نه ده او قماربازي بله لوبه ده چې له لډو سره کاملا فرق لري بلخوا طالبانو تازه په پنځه دېرش مادو او څلورو فصلونو کې د امر بالمعروف نوی قانون هم توشیح کړی چې یو لړ سخت اقدامات هم پکې پام کې نیول شوي خو طالبان ویلي دا قانون به د دوی د امر بالمعروف محتسبین له خپل سره کړنو راوګرځوي اما عامو خلکو بیا ویلي له خپل سره کړنو د طالبانو راګرځول ناممکن دي مګر د طالبانو د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال هغې خندا همتون بحثونه راپارولي وو چې یوه ټلویزیوني مناظره کې د نجونو د تعلیم د جواز په اړه کړې وه د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال چې د خپلې پاکستاني لهجې او څرګندونو له امله تل نیوکو سره مخ وي دا ځلې یوه مناظره کې د نجونو د تعلیم په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې خندا کړې چې خلکو دا کار له کبره ډک بللی دی او په ټولنیزو رسنیو بیا د کوزې پښتونخوا یوه سیمه کې د 14 اګست په مناسبت د پاکستاني پوځ لخوا له چرګانو سره د انسانانو د مقابلې د ویډیو خپرېدو هم بحثونه جوړ کړي په خبر شوی ویډیو کې لیدل کېږي چې پاکستانی پوځیانو ځایي خلک راټول کړي او د چرګانو د نیولو لپاره سره په مقابله اچي او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې که څه هم دا مهال د لمریز برېښنا تر ټولو ستر پلانټ په چین کې دی خو استرالیا غواړي د ټولې نړۍ په کچه د لمریز برېښنا د تولید لویه پروژه پلي کړي دا پروژه به د استرالیا په شمالي ښار کیمبرا کې پلی شي چې 21 میلیارد یورو لګښت پرې راځي او 3 میلیونه کورونو ته به برېښنا ورکړي د لمریز برېښنا دا پلانټ به څلور ګیګا واټ برېښنا تولیدوي چې نیمه به یې سنگاپور ته د لاینونو غځولو په واسطه ورکول شي د استرالیا د انرژي وزیر میرمن پلیبرس کوي دا پروژه به استرالیا د نړۍ په کچه د زرغونې انرژۍ په ستر تولیدونکي هیواد بدل کړي په 2000 هکتار ځمکه د دې پروژې بیټرۍ به چې له ښیښو سره وصلېږي حتی د څلوېښت ګیګا واټه برېښنا د ذخیره کولو وړتیا ولري چې تر 2030 کال پورې به بشپړه او د پروژې په مالي تمویل کې به آسترالیایي میلیاردر مایک کانن بروکس هم مرسته وکړي او په افغانستان کې به مو هغه زر شړونکي ډلې ډېرې لیدلې وي چې د سرو زرو د یوې تولې د پیدا کولو په لټه د پنجشیر او کونړ د سیند په غاړو ورځې ورځې تېرې خو راشي دا ځل مو د هند د سرو زرو له هغه کان نه خبر کوم چې تر اوسه ترې 800 ټنه سره زر ایستل شوي دي د هند په بنګلور او کرناټکا کې د کولار د سرو زرو کان نه په 1880 کال کې استخراج پیل او په 2001 کال کې استخراج منع شو د طلا د دغه کان ساحه کابو یو نیم کیلومتر غځېدلې او تر ځمکې لاندې درې کیلومتره ژورو کې سره زر پټ وو تر دې چې افسانو کې راځي دا کان یو وخت د سرو زرو ښار خو تاریخي روایتونو کې دا هم راځي چې دا کان یو وخت د پاکستان تر ولکې لاندې د سند آریایانو او بیا وروسته د ګنګا چولا هویسا ویجنګر بیجاپور او د میسور د ټیپو سلطان تر ولکې لاندې وو او معلومه نه ده چې په خاطر څومره سره زر استخراج شوی دي د دویم نړیوال جګړې پر مهال د سرو زرو په دغه کان باندې 2000 مزدورانو کار کاوه او په 2001 کال کې چې د دې کان استخراج منع شو 3800 مزدورانو پکې کار کاوه د اسرائیل له مخې په یوه پیړۍ کې له دې کان څخه 800 ټنه سره زر استخراج شوي چې ډېری انګریزانو له ځان سره وړي دي او په همدې سره د نن ومه ورځ هم رانغاړم. هر اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ له څپو پاڼو خپله ومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.